السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لومړی په مکړی خبرونو ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې میرمن اوتنبایو پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. میرمن اوتنبایو زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان برستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحه جوړه کړې ده. ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. کاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي دي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام ړنګ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویې ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. دا غونډه به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس اوه تنه سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ایز چارواکي وقار علم ویلي دی دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودراوه، اوه تنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اوه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1 میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2 لک 80 زره هغه کسان هم شامل دي چې له هیواده وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15 لک کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسید. او د پولانډ ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه یې دا تضمینونه ترلاسه کړي دي چې په پولانډ او د ناټو په ختیځه پوله کې به په ختیځه پوله کې به خپل ځواکونه نه کموي. اندري دودا پرون وویل د هیله مند دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په ترڅ کې به د اوکراین جګړه هم پای ته ورسیږي. که څه هم د ټرمپ ادارې تر اوسه له پولنډ څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې اروپا باید د خپل ځان د امنیت لپاره ډیره هڅه وکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام چې ادبی او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي د آزادی رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحې جوړې کړې دي او تر غونډې وروسته به یې جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر 5مه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر 5مه غونډه ده چې ګډونوالې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغه نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یو ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یو طرح جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدلي یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نوي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که څه هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعال مخې مرګ ژوبل هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم او موضوع منطقه موجود
در ترهګری او د سیمې وضعیت ته پکتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګری په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګری سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولی او وایي دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي ټلویزیون شمشاد سره تیر مخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوې وادو کې مسیر مقررن چې ګټه نه ده کړې. اوس ټول له وادو په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتي او د سو خوب نه ویني. او تم بلنه دا ده چې ورونو راځي افغانان یې است د دې وادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مې او هي وادو خاور ټول سره مشتاق دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د برتانیا د فوزرت په دې هیواد کې د بیا میشتیدو لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کومندو ځواکونو د غوښتن لیکونو د ردیدو خبر ورکړی دی. د بی بی سی د راپور لمخې په افغانستان کې په هغو پوځي قطو کې چې د برتانیا ملاتړ کوو د کومندو ځواکونو د خدمت کره شواهد شته او د برتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي تمویل او یا مستقیم ملاتړ شوی دی. فیروزا عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کومانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 مخبور کړي په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن و د کومانډویانو د خدمت کرا شواهد موجود دي. ویل سوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل سوي، مالی تمویل سوي او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوي. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردیدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریتانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریتانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي د بریتانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریټانیا دفاع وزارت څلور میاشتې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما سال گذشته تای مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چیرل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمو چې له کمیټې جواب راشي سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم څه نه واخو، وسی ویل چې له دې ډیر مپتمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپورسي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیل شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستی هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د بریټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې، چې دا ځانګړي قطې د ټریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي، خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخ ته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
راپور کې مو واوریدل چې د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کمانډو ځواکونو د غوښتنلیکونو د رد خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د کډوالو متحده عالي شورا وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د اورې لپاره باید د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې، که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبه په شپه پاکستاني پولیسو د بلوچستان په کوټه او کچلاغ سیمو کې د یو شمېر افغانانو کورونو ته ننوتل او هغوی افغانستان ته وړول، خو ښاغلی میاخیل وایي چې د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له ښاغلي میاخیل سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي، دې سره د اسلام آباد او د پنډۍ هغه دي مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی دپاره د کورونو اوسېدل، په کرایې اخیستل، دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک په تشویش کې دي. په کار دا و چې کیسونه لږ تیز شوي، هغه د تیزېدلو په ځای باندې بېرته نورم سلو شلو و، پکې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک، نو دې ته جدي توجه پکار ده.
تاسې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړي؟
د یو این د عالی کمشنری د پاکستان د لپاره چې کوم دغه هیډ کانټری هیډ فلیپ لاګلینډر، نو هغه سره موږ 5 فروری باندې یو ناسته درلودله. نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې دي، او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي. نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو، خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پنډي مهاجرینو چې پاګي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې، او هغه موږ ته لږ اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو، او دغه اسلام آباد او د پنډي مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي خودله، خو د نورو ځینو د خلک منتقلول او یا الته دوی تعامل ورکول، نو دغه یو دغه کوو موږ ته یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونه غیر له پلازمینه اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي.
دا نیول چې دی دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي، تر اوسه پورې فلحال چې دی په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دی، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېږو، نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دی د مهاجرو سره. ته په دې وخت کې
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی؟
ضروري ده ډیره زیاته چې ډیر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تری پایټر غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار، دا ډیره ضروری ده. او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلي دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو پکې دا هم شریک کړي، نو ان شاء الله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحدې عالی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبریږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم د ازادۍ کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایڅلر شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دی کې ته ضرورت لري، پنځوس دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیر مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو، باید سی موږ سره کومکونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پدې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د ژوند یې وړه صحیح او خرابې دي نه، او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شیر لرو
اغا زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی.
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همده شیر جغه دلیم.
چو دوله تصویرون لرو ده نشغل رو یو آینی دی یو انتظایی دی.
ده ده نقد تر چنگ پری روی مجله که کیسه لرو.
د جامې ګندونو ماشین دی غایب ودرید. ځوانه خزه په خبرو کې ورولوېدا. سړیا تر اوسه خولا پاول سین کې دی، زده به وکړي.
څنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی میرا شخولې چې په چک جمهوریت کې د عکاسی هنر لوست.
لارې، سیندونه، کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راډیو مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانی شزی وروړي او شزی وړکوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچونو دانی میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او لتیګې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابېږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لتیګو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمی اوسیدونکو عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای
دا ژرند تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیک کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، اوړی هم له نورو خواږ دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري د دې اوړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتي. دوی څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی اوړو نه د ژرندې اوړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانی ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه خې او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو موږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي، او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګي مرګې خراب شي، هغه ورته بدلوي او نور خپله استفاده ترې کوي او بس خپل ضرورت یې راپه کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توندو او شیرینه خوشبوئی له ګلدانه په یو باد پسې ده خپل الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي المرهم ماشوم شوی د کوچني لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژیړ مازیګره راغل لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. مګنور نظر هغه کې کو کوم ماشوم چې لکه سین وټول شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوه. موږ نظر هغه کې کو اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عینم دغه چې یو شعر یو بحث سره و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی و بیا په ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه مکه په دنیا باندې غه وی هلته ویاسوی هلته بل څه وایي کنه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي کنه. ما یو خبره باندې باید ولاړ خو یو خو اوسنی کاراکتونکي بیا وایي چې نه امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. امکان چې د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات کواچو تاثیر کو هماغه شیبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې که یو ګلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په یو کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوې شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پیوه
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کچا غصه کېږي احساس ده. دا ټول مثلا احساسات دي. او دا ټولې مثلا دا لري، هر انسان داسې لري، حیوانات لري، ټولې لري. او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري. مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ وم همدا شېبه ټلیفون زړه مې خوښ مې پتنګ ده. چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک دی چې پاکه کې په هوا لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ. نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنې څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت چې څنګه ده. هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف پتنګ ده، خفه یم، سره مشکل لرم، بیا یو شي یو څه ستونزه را پېښه ده. دغه څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم، خپل ملګري ته، هغې خپل ما ته را انتقالوي. شاعر خپل احساسات را اخلي
خوشحالي بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي، هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده، هر څوک کولی شي ده هغو ته ور انتقال کړي. خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر، په دغو جملو یې موږ نه شو کولی په شاعري کې هم کو. موږ مجبور وو چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وځه
خبره یا تخپایم. الهته ممکن دا وي چې فرزند کته وي الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شی چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي. کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم دغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو، توند او شیرینه خوشبوئی له ګلدان په یو باد پسې په خپل حال وتلی ګوره. ډیر کافر تصویر دی دلته، بیا هم یو تصویری ابهام دی، البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم. تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي، یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي، البته دغه برخه بیا یو څه بیله ده، لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي، یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي. داسې نه نسي کېدی فکر را سره نظر یې سي کنه، داسې نسي کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کړي بیا بیرته سلو شي. البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو، لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو هم ډېر اړ نظر ده، د شعر رتم بیا فضا، یعنې دا تر پایه ساتلی په کار دی. مثلا ما یو فلم کوت، دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه، وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوې کېناست و بیا خو بیا خاطې خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه تر پایه ورسو ساتلی، حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا کومه فضا کوم، موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کاروو، ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده، ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده، باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوه ثانیه یوه ثانیه یوه ثانیه چې نه شي یوه یوه نیمه ثانیه بل دویمه ثانیه دوه ثانیه شي او بل بیرته یوه ثانیه شي. دلته درځي که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنې هغه کوم یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم، ځکه چې اوس خو یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي، یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې، خو دا فرق کوي.
هو بس زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیا روز یو سم مبهم حالت رخله، دا اغا شیری منطقی جوابی میسی هم دستی بی
ما خلقا مخی چی ویل با مجبورو چه اغا ده شیر ده تخیل ده جوڑا ولو دوران ده کولو ده پر اغا کم شیعنه چی اغا لوخی چی ده اغا پا پام که ودارو. خو زینی وقت دستی چه شیر منگ دون پا خپل تخیل که زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد راته نه شو هغه کولی، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یو برخه چې زما په نظر زما ته پوسیب کې خوند راکوي هغه یې بهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هر وسیله ممکن په درد وخوري د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو هیواد یو سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبای ده د دوه سی دوه ځای ده د پرونو د نکنو او دټ نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانی وسلې ایست غورځو نه به پخوانی کلمات ایست غورځو لیکن بڼه به یې نه وي که خپلې خبرې به پکې ځای وو همداسې نه ده
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډول تصویرونه لرو ځینې شغله لرو یو آینی دی یو انتظایی دی که مثلا ځینې تاسو تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو ځینې چاته نه شو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوښي دی دا زموږ آینی تصویرونه دي که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشیندي یعنی کېدی
یعنی په نوي شکل باید یاد شي
ډېر ورته وي بلکې موږ ویل چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوي کو ترکیبونه نه ورته رامنځته کو پیغلې شوي مثلا پیغلې پر وشي مثلا په خو وایي سوالسم سپوږمۍ یعنی سوالسم یعنی معمولا بلوغ ته رسي کې یو شی البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا مونږ سوالسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده هماغه زړه موضوع ده مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده بدلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وای شو اما موږ محتوا نه سولې کوله محتوا هغه غړه کو جوړه ما تاسو په کومې دابا غار
او نه نه طبیعت خو هغه طبیعت
سمندر هغه ده مثلا رقم کوم شو ویل
دخل المار نه مثلا المار المار هغه المار ده المار په همدغه شیر کې په نوې بڼه یاد شوی دی مثلا دلته شرابیل مار ماشوم شوی دی یعنی المار شرابی شوی دی خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي که څرنګه
خریستان نظر ده خو یو خوب یا هم پاکستان مثلا منگه کلا چه افغانی وی لو افغانی توب نم مطلب اما اغا ده افغانی جغرافیا و اغا دیزاینو نده
نه مطلب او باشه ده مطلب نده مطلب مل افغانی داده چه اغا ما شمالا چیم پا افغانستان که تیره کرده لیغی که یو تصویر را کشده
آه ها زمانی خلکو توریاده ای کنه یا دول فیتلا نوستالوژی را من تکی یا
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو 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 څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مو ښه مخه نظر یعنی هر یعنی مو په داسې حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو دا اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هماغونه لیکوال یا شاعر د خپل لوری بدلوي، د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد ساحر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي، وایي دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي. د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن لاهو صاحب وباسه ډېر به تمایل تم څوک نه ګوري چې ویاله خپل مسیر و نه وزي.
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم، یعنی یو هدف پورې ځکه چې به دا دې تمایل بیرته دې شاته دې ګرځي، ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی. زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده، هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي. دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی. یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګه ته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو، یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یار دا به هیڅوک هم ونه لري، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي. نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو، دائما یې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه. وایي به ویل کېده چې یا ته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده، هغه ته مونږ نظم، نظم خو چا نه وایي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن نو بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه، خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي له اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې نظم شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول، یو څه کوشش
وکړو چې دا یو څه کار وکړو. له ښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم.
که مو د دې نقد اوریدو ته زړه کیشي، نو د تیرونې خبرونه هم په azadiradio.com کې موندلای او اوریدلای شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري؟ د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی. نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسؤول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي. مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخي،
او
هره برخه باید له بلې برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوشیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا دی چې یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خط داسې وباسي، دوه خط داسې، یعنی
داسې دوه عمودي دوه افقي،
او او دا په نه
برخو
تقسیم کړي، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی،
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کی عکسان کی،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه، مثلا لکه لارې، سندونه، کټاره یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې،
یعنی پریکشت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینو شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسیدا ته سګوره لارا ده، دا لارا اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولم کولای د غردا یو دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاریزی، او دا ایتاستر یو خه دغه کټاریزی هغه جیکس خدمیږي الته وخونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخښ، یعنی دا د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نیوي قطه شوی
یو
شی باید
نه کده سي مګرم هغه عکس جو، یعنی خپل راځي، یعنی کټاروسی دغه کې د لیدو لیدونکو سترګې او خطه بي،
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت ور کوي، او سين دا شانس دی غو نه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې که څام دا متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خط باید وستل شي، لدی پراته تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې که څه وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخوا د دې ونه پانی راسي، دا دام دی یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیره
تناسب دار سي تا شي په چوکاټ کې راولې، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې لا تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونی ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورست دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکاسې ده چې بعضی اکاسانی اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پی واکس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نه وي
جاتره خالی شي مثلا هیڅ حالته نسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکسي غواړي د مینیمال سټایل اکثره واخلي او دغه وخت کې نو خخ کاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الته لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښوي وینو
ډکښوي مګم البته ته هغه د تا مهم شي سه غوړ لغون عکس وخت لري داستان سي ته د عکس غوړ سي جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سره خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مو واسه کوچې دوه او موجی او درې او فخي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام هغه همشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
ل میرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کسلی کول خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او وسادی روري مجلې ته را لېشلې ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
بلاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید فلاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده سړیا تر اوسه خوله په اول سیم کې دی زده به یې کړی
د سړی تندای تریب شو او لاسی بکس ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل او ورو یې وویل، ګوره زړګیه، ته باید خپل درسونه ووایې، د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې، ورو یې وویل، هلک رانه، د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغورځاوه، بوټونه یې په پښو کړل، د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو، ماشوم یې له لاسه ونیو، د سړک تر بلې غاړه یې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې پر توره دړه یعنی هوا تورې ولیکل. په لوړ غږ یې وویل، کندلکا علی بابا را سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم وپوښتل، کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل، څه؟ د معلم شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه، څه وکړم؟ معلم تندی تریو کړ، بچې ما پښتو نه فهمم، تو چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل، آفرین بچه لایق، چه قزود نوشته کدی؟ تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و، په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
عاشقی سپ حسیرن پایمالا کرم، عاشقی